پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خپرونه کې اوري چې کارپوهانو او د غراس افغان مقاماتو د اجرایي ریاست د دوهم مرسیال محقق د څرګندونو په اړه چې ویلي دي زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي عکس العملونه څرګند کړي دي. د فراه د امنیتي وضعیت په اړه هم اوري او دا هم اوري چې د آمو سیند شاوخوا سیمو کې اوسیدونکي خلک وایي سیند د دوی کرهڼیزې ځمکې او کورونه له ګواښ سره مخ کړي دي. تاسیز من غل ازادي راډيو او ريتر هر څه مخکې پام کړی دي. سات مهمه خبرونه ده چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په تاروزي عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. دا هالند پولیسو ویاند ویلی په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حمله په ډول سیړي. دا برید ولکېږي چې یو افغان کړی دی او ملګری ملتونه وایي د میانمار پوځ له خپلو لیکو څخه 15 یا کم عمره هلکان لري کړی دي. دا افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې راغلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د وسلوالو په مرکزونو 102 ځانګړي کومندي عملیات او 11 هوایي عملیات کړي دي. دوی وایي چې د ځکنیو ځواکونو د ملاتړ په هدف یې شپږ شپېته پروازونه هم کړي دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، غزنی، پکتیا، زابل، اوروزګان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي. دا وزارت په خبر پاڼه کې ادعا شوې ده چې د دې څو ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ کې 13 تنه ترهګر طالبان وژل شوي دي او 22 تنه نور ټپیان شوي. د اوروزګان ولایت مرکز اړون سیمه کې په خبر پاڼه کې د 11 تنو د وژل کېدو ادعا شوې ده او د شپږو نورو د ټپي کېدو ویل شوې دي. دفاع وزارت همدارنګ وایي چې د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې 11 تنه د عایشیان وژلي او 3 نور ټپیان کړي. د خبر پاڼې په وینا د غزنی ولایت د اندړو او زنخان په ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال ترهګر په عملیاتو کې وژل شوي، شپږ تنه ټپیان دي او یو موټر هم د وسلوالو له منځه وړل شوی. د زابل ولایت په مرکز اړون مکی د څلورو ترهګرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو ادعا شوې. همدارنګه په بدخشان کې هم یو شمېر وسلوالو ته د مرګ شوبلې د وختو خبره شوې. د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. افغان دفاعي ځواکونه په داسې حال کې د عملیاتو د پراخېدو خبره کوي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې بریدونه پراخ کړي او د یو شمېر ولایتونو مرکزونو ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د هالند پولیسو ویان راب وان در وین ویل په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څیړي. دا حمله د پنځشنبه په ورځ یو 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. د دوه تنه په چاکو سخت ټپیان کړل او بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. تر دې دمه د هالند شاوخوا په فرانسې، بلجیم او برتانیا کې د ترهګرو حملې کړې وې خو هالند ترې خوندي وو. د هالند پولیسو د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویلي خو افغان طالبانو د اګست په 13 پر هالنډیز واکونو د برید غوښتنه کړې وه. طالبانو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې یو هالندي سیاستوال ویل د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو سیالي به جوړ کړي. خو دغه سیاستوال د طالبانو تر ګواښ او په نړۍ کې د مسلمانانو تر اعتراضونو وروسته دغه سیالي لغوه کړه. افغانستان په نږدې راتلونکو کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. روسیې د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړي. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا د روسیې ژانسونو لخوا خبرې شوې. ایریتریا د سرې بحیرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمي ورخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د دې هیواد تر څنګ تیریږي. لاوروف وویل چې دا مرکز به د ایریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنې او معدني موادو په برخه کې کې د سوداګرۍ پراختیا ده. او ملګری ملتونه وایي د میانمار پاوز له خپلو لیکو څخه 15 کمومره هلکان لري کړي دي. ملګرو ملتونو د میانمار د پاوز د کمومره هلکان او تنکیو ځوانانو د استخدام له امله په تور لیست کې شامل کړي. دغه راز هغه وسله والې ډلې چې له کلونو راهیسې د میانمار د پاوز په مقابل کې جنګیږي هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د جرمني خبري اژانس ملګرو ملتونو د اسنادو په حواله وایي چې د میانمار پاوز له 2012 کال راهیسې له خپلو لیکو څخه 940 کمومره ځوانان ایستلي دي. د میانمار پاوز دغه راز د هیواد پراخین ایالت کې د روهنګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د ځپونکو اقداماتو او پوځي عملیاتو له امله د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د میانمار پوځ په پراخین ایالت کې وژنې، شکنجه، جنسي تیری او د ماشومانو پر ضد تاوتریخوالی کړي او کلي یې له یو سره سوځولي. په دې رپورټ کې سپارښتنه شوې چې د میانمار پوځ باید د قتل عام په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. روانه خبرونه کې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محقق د دې څرګندونو په اړه عکس العملونه اوري چې ویلي دي د افغانستان زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. د فرا ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز او نورو سیمو د امنیت لپاره باید جدي پام وشي.
موږ غوښتون کې د دې چې وزارت داخله و دې موضوعاتو ته رسیدګي وي کې هغه پوسټ برته ایجاد شي.
د کندوز د هغه سیمو اوسیدونکو چې د امو سیند پر غاړه کورونا او کرهنیزې مځکې دي وایي چې د سیند اوبه زیات شوې دي او د دوی مځکې له خطر سره مخ دي.
موږ د سلو کالو مځکه ورورد شوراوې څخه راغې ما په ډبلو ته ولاړ دی، زما سرو ته ولاړ دی.
په روانه خبرونه کې د کابل د نن چاپ ورځپاڼې هم لولو او د نورو راپورونو سربیره په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په نور لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال ښاغلي محقق په دې وروستیو کې څرګندونې کړې دي او ادعا کوي چې د افغانستان زیاتره سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دا چې افغان چارواکي په ځانګړي ډول د افغانستان امنیتي ادارې د ښاغلي محقق د دې څرګندونو په عکس العمل کې سوي او د کارپوهانو نظر په دې اړه څه دی زموږ همکار حدیث پردیس راسره د کابل سټوډیو څخه دی. پردیس صاحب، په دې موضوع کې نوې څه دی؟
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. مونږ تر دې دمه چې زل تاسو سره غږیږم هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو سره د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د څرګندونو په رابطه باندې د غوی غبرګون راواخلو. د کورنیو چارو وزارت په دې رابطه باندې له څه ویلو ډډه وکړه. د دفاع وزارت باید په دغه څرګندونو په اړه غبرګون وښيي چې تر اوسه یې نه دی ښودلی، خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون او د ښاغلي محقق دا څرګندونه چې ګواکې د افغانستان 60% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده بیا اساسه بولي. دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي محقق چې د په خبره د حکومت یو له مهمو لوړپوړو چارواکو څخه دی باید دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونه ونه کړي، ځکه په خبره چې دا ډول څرګندونه په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي.
به خاطر یک سلسله پایینگیری هایی که از دولت دارن عذاب باز شروع کردن به تخریبات. اگر همی گپ راست بوده به ایس معاون ریاست اجراییه، چرا همی گپ پیشتر نگفته؟ چرا تا حال همی موضوع را چوب بوده؟ و اگر به خاطر عزیز که سر انتخابات است برای عذاب کرسی داده نشده، به خاطر بازال این اک تخریبات عوضی که رویه بدیم ما به سربازهای خود، متاسفانه این موضوع گیری از اینا بسیار سر روی از اینا بسیار تاثیر بد داره.
د ژیر صد دویم رسیال محمد محقق تازه لیوی رسنې سره په خبرو کې ویلی دی چې د افغانستان البته دوی ویل چې په یقین سره د خبره کولې شي چې د افغانستان شپېته سلنه خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. دا همدار از ویلی دی چې په افغانستان کې د اویا یا اتیا فیصد د خاورې د کنټرول په رابطه باندې چې کومې څرګندونې کیږي هغه مبالغه آمیز دي، اما د معلوماتو پر اساس چې دی معلومات لري شپېته فیصد خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. مراد صاحب محقق په افغانستان کې یو له هغو څیرو څخه دی چې همیشه دا ډول جنجال برانګیزه څرګندونې لرلې. په تیر کې هم یعنی تازه مورد کې د غزنی د جګړې په رابطه باندې څرګندونې لرلې او همدارس له هغې وړاندې په ایران کې ښاغلي محقق څرګندونې د لشکر فاتحیون په رابطه باندې څرګندونې کړې وې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګلونه له ځان سره لرل. همداراز دغه وروستۍ څرګندونې چې د طالبانو د حاکمیت په رابطه باندې کړي دي هم غبرګونونه له ځان سره لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو لوی کارپو سره مو غږیدو. ښاغلي باری آرس ازادي راډیو ته وویل چې د محمد محقق څرګندونې له واقعیت سره اړخ نه لګوي. دا سمه ده چې په افغانستان کې جګړه شته، وسلوال مخالفین په ځینو سیمو کې حاکمیت لري، اما په دومره تعداد سره چې ښاغلي محقق ته خبره کړې ده په هیڅ وجه د منلو نه ده.
دا د احصایه کاملا مخرزانه او غیر واقعی ده. قطعا په افغانستان کې دونه ځمکه د طالبانو تر واک لاندې نه ده. په دې کې شک نشته چې تهدیدات موجود دي. د ګوتو په شمار ولسوالۍ یقینا چې د طالبانو په کنټرول کې دي.
د ښاغلي آرس په خبره دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي، نو ضروری ده چې هر مسؤل چارواکی هغه که په حکومت کې، البته د حکومت په لوړ پوړو چارواکو کې، دوی باید د افغانستان د ملي مسایلو په اړه سنجیده خبرې وکړي، مسؤلانه څرګندونې وکړي. د ده په خبره که چیرته بیا هم دغه لړۍ دوام پیدا کوي نو هرومروی باید حکومت مخه ونیسي، ځکه چې په عامه ذهنیت باندې د ښاغلي آرس په خبره ډېر بد تاثیر کوي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. حدیث پردیس دوستانه و مریدل چې د ولسي جرګې چار غړو د غراز د پوځي چارو او سیاسي چارو کارپوهان وي چې د افغان حکومت د یو لوړ پوړي مقام په توګه ښاغلي محمد محقق ته دا نه ښایي چې داسې څرګندونې وکړي چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو حوصله کمزوره کړي او یا د ملي ګټو خلاف وبلل شي. پر همدې مسأله زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو استاد ودیر صافی سره خبرې کړې دي.
زه دې خبرې سره په دې نشم موافق کېدل چې دا خبر دې دبر خاور دې طالبانو سره بلاس کېدا. باید رسمي ډول سره وزارت دفاع، وزارت داخله او امنیت دولتي د افغانستان تایید کړي چې د غوډ خلنم نه یې اوریدلې او غوډ نه یې تایید کړي. دا منل نه یې یوازې محقق صاحب دا خبره کوي. دا د خپل منبع وخی، خپل سورس دی وخی او کارام نه کوي. نو معنا دا ده چې اسی او خوشک سیاسي استفاده ده دې خبرې نه او خپل موقف دغه نه ولارو چې کلکه نیولې ده غواړي هغه تثبیت کړي یا کلکي.
استاد تاسو د سیاسي استفاده خبره وکړه، خو محقق مثلا د اجرایي ریاست دویم رسیال دی، او یعنی څه فکر کوي چې کچیرته داسې د حکومت لوړ پوړی مقام په دغه ډول څرګندونې کوي چې بیا ثبوت کولی هم نشي، نو فکر نه کوي چې پایلې به ډېرې یعنی منفي وي؟
پایلې د شرونه ډېرې منفي دي. څو ډوله اغېزې لري. دا اول خدا چې د خلکو په نس باندې د حکومت حاکمیت ډېر ضعیف وي او د خلکو فاصله د حکومت نه نور هم ډېره وي. وخت چې خلک پوه شي یا واوري دي یا معاون د ریاست اجرایه د حکومت وحدت ملي ده چې هغه مني چې اویا فیصد خاوره طالبانو په لاس کښې ده، نو هغه طالبان چې په کلو بندو کښې ګرځي او څوک ورته تسلیم نه دي هغه هم ورته تسلیمېږي. او هغوی دغه وسط دی نفوس په قلمرو باندې نور هم ډېره وي او حق د تعین د سرنوشت د خلکو ته چې دوی په خپله باید خپل آینده نظام وټاکي هغه هم منفي اغیز لري.
استاد پوښتنه مې دا کوله چې محقق تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې یو لاغو تیروس خده چې په همیشه یعنی په دې وروستیو کې حداقل دغه ډول څرګندونې د ایران په رابطه باندې د غزنی د جګړې په رابطه باندې ولې حکومت کچیرته دغه ډول څرګندونې ښاغلی محقق نشي ثابتولی حکومت یې په وړاندې اقدام نه کوي؟
حکومت باید اقدام وکړي، باید دغه اداره د لوی څارنوالي چې هلته وجود لري او دغسې مسؤولو اشخاصو نه چې مسؤولیت لري په دولت کې په لوړ مقام کې او دا په نظم عامه باندې د دوی هره خبره تاثیر اچولی شي، په اقتصاد تاثیر اچولی شي، په امنیت تاثیر اچولی شي. څارنوالي حق لري چې دوی دا اظهارات کوټ کړي او راوی غواړي او پوښتنه ترې وکړي چې د ثبوت دپاره د کوم شواهد او منابع لري دا باید وړاندې کړي، چې یا هغوی کریکیا اجلا ونیسي مربوطه حقوق اقدامات سره په مشورې، او یا دا دی چې تکذیب وکړي چې خلک یې د پریشانۍ نه خلاص.
د اجرایه رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق د دې څرګندونو په اړه چې ویلي دي د افغانستان 60% کې خاورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده، د سیاسي چارو د کارپو ښاغلي وزیر صافي څرګندونې مو ورې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم له واصل وسال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرو سنوی فونه وایي که څه هم په اونۍ کې یو ځل د افغان سوداګرو سوداګریز توکي د هوایي دهلیز له لارې نورو هیوادونو ته انتقالیږي، خو په خبرې دا کافي نه دی او باید پکې زیاتوالی راشي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې زعفران او تازه میوې د هوایي دهلیز له لارې هندوستان، قزاقستان، ترکیه او سعودي عربستان ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي وایي د مناسب بازار د نشتوالي له امله په اونۍ کې یوازې یو ځل د افغان سوداګرو امبال د هوایي دهلیز له لارې دغو هیوادونو ته انتقال خلیګي. خونو موړی وای د سوداګری وزارت په همکاري دوی هڅه کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني تولیداتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د افغانستان د سوداګری خونې د معلوماتو مخې تیر کال افغانستان د هوایي دهلیز لارې 2000 ټنه صادرات لرل چې په روان کال کې باید زیات شوی وای چې د مناسب بازار د نشټوالي له امله دغه کار نه دی شوی. بلخو د افغانستان د سوداګری صنایع وزارت وای تر راتلونکو سورزو پورې به د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند د سوداګری نندارتون جوړ شي. دغه وزارت وای مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان بیلابیل کورني تولیدات نندارې ته ایښودل کیږي چې د پرانستې په مراسمو کې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي هم ګډون کوي. ښاغلی قوقندی وایي د یاد نندارتون د جوړولو هدف د افغانستان کورني تولیداتو ته د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو پام اړول دي. د په خبره د افغانستان او هند دغه سوداګریز نندارتون کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو سوداګرو ته بلنلیکونه لیږل شوي، سو په خپل ګډون سره د افغانستان د کورني تولیداتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شادر سره کې د زنو بهرنی واسره سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 28 پولا، یو یورو 3 افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 10 پولا، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 9 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغانۍ.
تاسې هم غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د سوریې د جګړې د وروستیو تحولاتو په اړه یو راپور راخلو. امریکا د سوریې پر ادلب ښار د حملې پر وړاندې روسیې او سوریې ته خبرداری ورکړ. د ادلب په اړه د امریکا د تازه خبرداری جزئیات له عصمت ساروان نه اورو چې همدا شیبه راسره په سټوډیو کې د ساروان صاحب مهرباني.
مننه مراد صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو روسیا او سوریې ته خبرداری ورکړ چې که په راتلونکو ورځو کې د سوریې د مخالفو یاغیانو په وروستي تر کنټرول لاندې سیمې هر راس پوځي یرغل وشو، د سوریې وکلنه کورنۍ جګړه به نور هم پراخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د سوریې په ادلب ولایت کې چې د ترکیې په پوله کې د یاغیانو پلونه والوزول او د حکومتي ځواکونو د حملو په وړاندې کندې او مورچې وکیندلې. د روسیې او سوریې مشرانو ویلي چې پر ادلب به پراخ عملیات وکوي. پامپیو پر ټویټر لیکلی د امریکا متحده ایالاتونه فکر کوي چې که پر ادلب یرغل وشو د سوریې له وړاندې څخه خطرناک کړکېچ به نور هم پراخ شي. ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې انتقاد کړی چې پر ادلب د سوریې د حکومت د حملې د پلان ملاتړ کوي. پامپیو دا هم ویلي چې 3 میلیونه سوریهوال بچې له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ ایستل شوي دي او اوس په ادلب کې دي. د دې پراخ یرغل له کبله وکړی شي او دا ښه خبره نه ده چې نړۍ نانداچی ووسی.
د سوریې د حکومتي ځواکونو له لورې پر ادلب د حملې د پلان په اړه ملګري ملتونه څه وایي؟
ملګرو ملتو هم خبرداری ورکړی چې په ادلب کې هر راز پراخ یرغل کېدای شي 8 لکه نور سوریهوال بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د دې ادارې په وینا د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې 4 لکه تنه وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي یا مهاجر شوي دي.
بله سروان صاحب، آیا د ملګرو ملتونو له دې خبرې سره سره چې د بشري ناورین په اړه ورکوي، روسیه لا هم د سوریې د رژیم د دریځ ملاتړ کوي؟
هو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د سوریې حکومت بشپړ حق لري چې د القاعده د 10 زره جګړه مارو په ګډون یاغیان له ادلب څخه وباسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی سټیفن دی مستورا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل هیڅوک شک نه لري چې د النصرا او القاعده تروریستان هلته شته، خو د ملګرو ملتو له لوري پیژندل شوي تروریستان باید وځپل شي، نه دا چې ټول
خلک. سوریه د ادلب خار د وضعیت پړه او دا چې دغلته امریکا پر دې خار د حمله پر وړاندې روسي او سوریه حکومت ته خبرداري ورکړې، په دې اړه مو جزئیات اوریدل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فراه ولایتي شورا غړي د دې ولایت د امنیتي چارواکي په غفلت تورنوي وایي چې د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي. له بل خوا بعد دې ولایت امنیتي مقامات دا خبره نه مني او وایي چې دوی تر خپل وسه په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره فعالیت کوي. له فراه نه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه راپور لري.
د فراه ولایت دولتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې برخه کې امنیتي چارواکو سخت نیوکه کوي. د دې په خبره په فراه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې ساحې څخه د ښار دننه ته راځي، چې په دې کار سره د ښار شاوخوا سیمې هم د دولت د ولکې څخه وتلې دي. د ولایتي شورا غړي همداشان د فراه فرارو د لوی لارې څخه هم سر ټکي او وایي چې د دغې لارې ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. دادالله خاني او سمد سالی د فراه ولایت د ولایتي شورا دوه تنه غړي مرکزي حکومت ته خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د فاجعې مخه مخکې له مخکې ونیسي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د فراه وضعیت د څو مودې راپدې خوا ډېر خراب دی. زموږ عمومي شورا مطلقا د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، خصوصا هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کېږي، په هغه پوستې ټولې سوي دي. موږ غوښتونکي د دې یو چې وزارت داخله و دې موضوعاتو ته رسیدګي وکړي، هغه پوستې بیرته ایجاد شي.
با تاسف کې از بیکفایت ترین کماندانایی که در چند سال آمدن تثبیت شدند که بیکفایت ترین این شخصی است که در فراه آمدن.
په همدې حال که در فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا د ولایتي شورا دغه ادعا نه مني. په زعمه شیرزاد د فراه ولایت امنیت خوانند په یوه خبره غونډه کې وویل چې په فراه ولایت کې امنیتي ځواکونه چمتو دي تر څو دغه ولایت د هرې سیمې څخه دفاع وکړي. د شیرزاد په خبره شپه او ورځ په دغه ولایت کې اوس هم پوځي او تصفیه عملیات جریان لري.
هر ورځ او هر شپه د پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت دوامدار تصفیه او تلاشي د ښار په مربوطاتو کې چوکونو کې د لپاره چې د خلکو امن تامین شي او د تروریستو حملو څخه مخنیوی وشي په دوامدار ډول شپه او ورځ 24 ساعته دا دوام لري. او ټول شپه زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ښار په مربوطاتو کې په مهمو محلاتو کې د دشمن د تهاجمي حملو په مقابل کې سپر دي او فرزایدی او هر لحظه به دشمن ته غاش ماتون کی جواب ورکی.
د یادونې وړ ده کسان په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه رسوي، خو لا هم د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي او د مرکزي دولت همداشان امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي وایي د آمو سیند هر کال د دوی زرګونه جریبه کرهڼي زمځکه او سلګونه د استوګن کورونه له منځه وړي. دغه سیند خپل مسیر د تاجکستان له لورې افغانستان خوا ته بدل کړی دی. په دې اړه له کندوزه زموږ د همکار اجمل آرین راپور اورو.
په کندوز کې د آمو سیند د غاړې ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د دغه سیند اوبه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ویجاړوي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې له تېرې یو میاشتې راهیسې د آمو سیند څه باندې 8000 جریبه کرنیزه ځمکه او د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او که د اوبو مخه ونه نیول شي نو ښایي د شیرخان بندر تاسیسات هم له منځه یوسي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر دوه تن اوسیدونکو میراجان او محمد الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د سلو کالو مځکه ورور رو د شوروي څخه راغی ورور ما کنټرولو ته ولاړ دی زما غوسه سرو ته ولاړ دی ځکه چوبړي ورور ما سیاسري د وایستلې ما کورونه وایستله.
خواهش لرو چې څو واره موږ دولت ته دغه بیانه ورکړې ده چې موږ ته کاغذ پراني کړې ده او موږ ته واده راکړې ده خدمت یې نه دی کړی. دا اته کاله کېږي چې موږ دولت ته مراجعه کوو دولت هیڅ موږ غاږ نه اوري. درې زره جریبه زراعت ملک
د دوی په وینا د دغې ولسوالۍ هغه کرنیزې ځمکې او استوګن کورونه چې د آمو سیند په څنډو کې موقعیت لري هر کال د دغه دریاب په بستر تبدیلیږي ځکه اوس مهال د آمو دریاب خپل مسیر د تاجکستان له لورې د افغانستان خاورې ته کړی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی. د شیرخان بندر دوه تنو قومي مشرانو محمد اجان او عبدالله خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونه د خلکو ورک کړه مسجدونه جامع مسجدونه پرې ورک کړه د خلکو جایدادونه یې غرق کړه څلور درې جرم ځکه د شیرخان بندر منطقه شده دا نمایي خو وسلاړه وړه ختمه کړه شیرخان بندر باندې ختم شو. شیرخان بندر تجارت به پر کومه لار کېږي؟ د حکومت پر کومه باندې دی ورځي؟
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غم ونه خوري نو شیرخان بندر په دغه کریم موسم کې شیرخان بندر به د منځ ویسي. پیالانې زموږ دلته په زرګونو جرمونو ځمکه وړې ده ځمکه ولاړه مسیر د
د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي د ملي اولي حکومت له مشرانو غواړي چې د امورو د غاړې تحکیماتو ته جدي توجه وکړي تر څو خلک د دغه سیند له ګواښ څخه خلاصون پیدا کړي. دغه راز د کندوز سیمه ییز چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د اوسیدونکو انتقادونه مني او وایي چې د آمو سیند د غاړې تحکیمات د دوی د کار په لومړیتوبونو کې شامل ده او برسیره پر دې دغه ستونزه یې له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړې ده او په نږدې راتلونکي کې به د دغه رود د تحکیماتو اساسي کار پیل شي. د یادونې وړ ده چې د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي خو کله چې له بدخشان تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې له ځان سره کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونه ویجاړوي او حتی خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړوي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندوز.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن ماسپخین له دوونه تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. له دوونه تر دریو پورې د یو شمیر ګوندونو له لوري د انتخاباتو د اوسنۍ پروسې د سندېدو د غوښتنې او د بایومیټریک سیستم په اړه بحث اوري او له دریونه بیا تر څلورو بجو پورې د افغانستان په ښارونو کې د اوبو د کمښت په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د تلیفون لارې خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له میلمنو سره شریک کړئ. یو شمیر د فضایي چارو کارپوهانو د یو نوي کهکشان تصویرونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
د فضایي علومو امریکایي څېړونکي وایي چې په چیلي کې د الما ټیلیسکوپ په وسیله د یو ستر کهکشان واضح تصویر اخیسته او ثبت کړی دی. دا کهکشان له ځمکې 2,240,000,000 نوري کاله لرې دی او تر اسمان لار زر برابر چټک ستوري جوړوي. دوی وایي چې څېړنې ښیي چې دا کهکشان د مالیکولي وریځو په نتیجه کې رامنځته شوی چې په ټول کهکشان کې خپریږي. دا وریزی لمزی کی سره نږدې 2.4 میلیارد نوري کال واټن لري. ساینس پوهان باور لري چې ستر کهکشانونه په حقیقت کې د اسپانلار د بیزوی وزم ستورو کهکشانونو لومړنۍ بڼې دي. دوی هیله لري چې د کهکشانونو په اړه په څېړنو به د نړۍ د یوې کوچنۍ برخې د رامنځته کېدو او تکامل په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا څېړنه د امریکا د ماساچوست پوهنتون او د جاپان د توکیو د ستور پیژندنې د ملي ادارې څېړونکو په ګټه کړې ده. د کهکشان کاسموس ایزایت تی ای سی یو نومیشي او ساینس پوهان یې له مودو راهیسې پیژني، خو الما تلسکوپ چې 10 برابره شیان واضح ښیي د هغه په اړه دا تازه معلومات مهیا